زیاتیدونکې دلچسپي شاروه. را سره اوسې اوس ته خبرونو وخت لمړی د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره چې یو رای افغان ولسمشر وویل دوست او دښمن نه تعریف روښانه دی او هر هغه څوک چې د نظام په وړاندې وسله واخلي د افغانستان دښمن دی. د بلخ ولایت محمد نور ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته راوګرځي او د ملي امنیت لوی ریاست د ځنګړو قطعاتو ځواکونو د طالبانو د ترهګري ډلې یو شپږ کسیزه ډله نیولې. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې یو شمیر استازي وایي ولسمشر غنی ورته ویلي چې د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو د سلب صلاحیت په صورت کې به ملي شورا منحل کړي. د دغو وکیلانو له ډلې میرویس یاسینی وایي د وزیرانو استیزا د دوی حق دی او جمهور رئیس باید دا ډول غبرګون ونخي. په ورته وخت کې د دغې جرګې اداري پلاوی وایي د وزیرانو د استیزا لپاره دلایل هم لري، خو د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي له ولسمشر غنی سره د وکیلانو په کتنه کې د وزیرانو د استیزا موضوع مطرح شوې نه ده. تر دې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته ویلي په پام کې ده چې ولسی جرګه د دوشنبه په ورځ د کورنۍ چارو او دفاع وزیران د غراز د ملي امنیت عمومي رئیس استیزا کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دوست او دښمن نه تعریف روښانه بولی، وایي هر هغه څوک چې د نظام په وړاندې وسله واخلي د افغانستان دښمن دی. ولسمشر دغه څرګندونې نن په مزار شریف کې په یوې ناسته کې وکړې.
هر کسی که مقابل جمهوری اسلامی افغانستان و مقابل وحدت ملی ما سلام می‌ورداره دشمن افغانستان است، می‌خوامیمش.
افغان ولسمشر تر دې وړاندې هم ویلي چې د حکومت لپاره په دې برخه کې پراته ټول ابهامونه یو خوشو دي. ولسمشر غنی نن له غرمې مخکې د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ د بلخ ولایت مزار شریف ښار ته رسیدلی او تمه ده چې د دغه سفر په ترڅ کې له بیلابیلو دولتي چارواکو او قومي مشرانو سره وګوري. په همدې حال کې د بلخ ولایت محمد نور ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته راوګرځي. خغلی نور چې په بلخ کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د امنیتي ځواکونو روان وضعیت ډیر زیانمنونکی دی. خغلی نور ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې د طالب او داعش نه ده، بلکې د سیمه ییزه او نړیواله جګړه ده. او د ملي امنیت لوی ریاست د ځنګړو قطعاتو ځواکونو د طالبانو د ترهګري ډلې یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت ریاست له خوا نن په خبره شوې خبره پاڼه کې راغلي چې دغه ډله د هرات ولایت په انجیل ولسوالۍ کې د ورانکارو کړنو ماین خښونې او د متنفذینو په ترور بوخته وه. نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې د ملي پولیسو دوو تنو افسرانو او یو تن سرتیري د ترور په ګډون په ګڼ شمېر ترهګریزو پیښو کې رغند دا وان دلوده. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه ل فریبا ظاهر خوري.
سلامونه. په پاکستان کې درې وی بلک لیکونکو د تروریزم ضد یوې محکمې د حکم پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي. پاکستانی چارواکو تیر ورځ وویل دوه وی بلک لیکونکو په جنوبي ښار کراچي او یو په اسلام آباد کې وی محکمې ته حاضر شول. د چارواکو په خبره د دغو کسانو انټرنیټي فعالیتونه تر غور لاندې دي. دوی د رواني اونۍ په لومړیو کې ونیول سوه. د راپورونو پر اساس د نیول سوو کسانو لپټاپونه هم د پولیسو لخوا ضبط سوي دي. دا کسان داسې مهال نیول کیږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د رواني مارچ میاشتې په 14 نیټه امر کړی و چې له ټولنیزو پڼو څخه باید مقدساتو ته سپکاوی لرې کړای سي. نواز شریف خبرداری ورکړی و چې د دې ډول مطالبو خپرونکي به سخته سزا وویني. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی جرم ګڼل کیږي او که څوک مجرم ثابت سي حتی د مرګ له سزا سره هم مخامخ کېدای سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخي لښته لږه 15 نور پاکستاني ویب لک لیکونکي مقدساتو ته په سپکاوي تورنسوي چې د مارک تر ګوښ وروسته له پاکستانه تیښتې مجبور شو. نیول سوي ویب لک لیکونکي پر ځان تورونه ردوي او وايي په دې وروستیو کې د پاکستان پر پاوزه واستخباراتو انتقادونه کړي وو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلوي په ادلیب ولایت کې پر یو زندان د هوایي برید په نتیجه کې لشتل لږ شپړستانه وژل سوی دی. ادلیب ولایت د سوریه د حکومت مخالفینو په لاس کې دی. د سوریه دولتي ځواکونو په ادلیب کې پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر کړی دي. د دې شهر شمال ویدی د برخې د هغو مخالفینو په لاس کې دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي او پاته نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر واک لاندې دي. د ادلیب مرکز تر ډیره په القاعده پورې تړلې ډلې فتح الشام جبهې لخوا کنټرولېږي. دا شهر نه یوازې د سوریه د دولتي او روسي ځواکونو لخوا بمباري کېږي، بلکې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم د توندلارو اسلام پالو د ځپلو په هدف دغه ځای په نښه کوي. د سوریه د شپږکلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې تر 300,000 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. بلخوا د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې، ایران او ترکیې غوښتي دي چې ژر تر ژره په سوریه کې د اوربند لپاره خبري وکړي تر څو په دغه جګړه ځپلې هیواد کې وضعیت نور پسې خراب نسی. سټیفن د مستو راپرون په جنیوا کې د خبره وکړه. د هلته د سوریه د شپږکلنې جګړې د سیاسي حل لارې لپاره د خبرو منځګړي توپ کوي. روسیې، ایران او ترکیې مخکې په سوریه کې پر اوربند موافقه کړې وه چې د دسمبر له 1 پیل شو. دغه دریو هیوادونو بیا د قزاقستان په مرکز استانه کې څو ځله خبرې وکړې تر څو د دې اوربند سمڅاره نوسی. د دوی وروستي خبرې د مارچ په 14 اوسوي، خو په دې غونډه کې د سوریه اپوزیشن ډلو برخه ونه خسته او د سوریه حکومت او د هغه ملاتړ روسیې تورن کړ چې له اوربند سرغړونه کوي. او د اروپای ټولنې مشران د دې ټولنې د تاسیس د 18 کال د منځنو لپاره د ایتالیا په پلازمینه روم کې سره راټولېږي. بریتانیا چې له دې ټولنې د وتلو نیت لري په دې جشن کې برخه نه اخلي. اروپای اتحادیه چې له 28 هیوادونو جوړه ده، د مارچ پر 15 یعنې نن 18 کاله نسوه. له دې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه د دې سبب سوی چې د ټولنې مشران د دوی د راتلونکي په اړه اندېښمن سي. داسې اندېښنې هم شته چې شایي فرانسه هم له دې ټولنې څخه د وتلو پریکړه اعلان کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روان کال په مې میاشت کې خپل دندې ګوښه کړي او کچېره د فرانسې د ولسمشر انتخاباتو لپاره شری اړخي کاندید مارین لوپن ګټون کوي، نو نو موري ژمنه کړي چې خپل هواد بل اروپای ټولنې وباسي. تبدد اروپای اتحادیه مشران د خپل جلسې په پای کې د دې اتحادیه دراتلونکو په اړه یو اعلامیا خبره کړي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروانا و ظریف نظر سلامونه په دی ترشنه آسمان لاندی خبرونه که ومنی. روسیه په ورستیو کې د افغانستان په مسایلو کې دلچسپی زیاته کړې ده. تیر کال یې د افغانستان له ګډونه پرته له پاکستان او چین سره په مسکو کې غونډه جوړه کړه او په راتلونکي اپریل میاشت کې د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو غونډه مسکو ته بللې ده. مسکو په عین حال کې له طالبانو سره تماسونه زیات کړي دي. په اروپا کې د ناټو د ګډو ځواکونو عمومي قمندان تیره اونۍ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې احتمالا روسانو طالبانو ته وسلې ورکړي دي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د روسیې له لوري طالبانو ته د وسلو د ورکړې راپورونه تایید کړي نه دي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي تاییدوي چې روسیې طالبانو ته وسلې ورکړې دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
یو کال د مخه مونږ دغه تشویش هم له نړیوالو سره هم افغان حکومت ټول سره شریک کړی و، بالخصوص موږ سفر روسیې ته درلود، هلته موږ له دې نه آګاه شولو. اوس هغه د شواهد په لاس موږ له روسیې امنیتي میډیا هم د طالبان نه یا له نورو د وطن دښمنانو نه په لاس راوړي دي، او د دې تر څنګ اوس په مارکیټونو کې چې طالبان چا خریداري کړې یا تر اخیستې دي، هغه مارکیټونو ته رسېدلې دي نوې ماډرن سلاګانې. دغه مسایلو کې کوم شک نشته، د شک وتلې خبره ده.
امریکای جنرال کریتس سکاپاروتی د پنځشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په طالبانو کې د نفوذ د زیاتېدو لپاره د روسیې د هلوزلو شواهد د لیدلې دي او شای روسیې طالبانو ته پوځي وسایل هم ورکړي وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا ادعا سمدستي رد کړه. خو د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زامیر کابلوف طالبان د داعش پر ضد جنګېدونکي منځنۍ اسیا ته د داعش مخنیوي کوونکی او یو غیر جهادي ډله وبلل چې نور هوادونو ته جهاد نه صادروي او په افغانستان کې د حقيقي دولت درامست کول لپاره هلي ځلې کوي. د کابل اوفتر دغه څرګندونو څو ورځې وړاندې مسکو ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر په مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې روسیه طالبانو ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري. کابلوف څو ځلې له طالبانو سره د روسیې تماسونه تایید کړي دي. روسیه په افغانستان او سیمه کې څه غواړي؟ آیا د پخواني شوروي په شان بیا په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا په لټه کې ده او یا هغه رول په غاړه غواړي چې واخلي چې د امریکا په وړاندې په سوریه کې ترلاسه کړی دی؟ آیا له روسیې سره په دې ائتلاف کې د ایران تر څنګ پاکستان او چین هم ملګري دي؟ دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې څېړو.
بله، تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما محترم آقای کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان هستند و همچنان محترم انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون. فعلا همکار تکنیکی ما میگن که محترم آقای کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان در خط تلفن هستند. چطور میشه آقای سروان سوال اول از ایشان بپرسیم؟ رنجبر صاحب خوش آمدین به برنامه صاحب.
شما لطف کردید، اما احترامات خود سلامه خود
رنجبر صاحب متاسفانه چې موقعیت مو شنه ده که سیلت ده آواز مو ډیر واضح نه ده، که چه موقعیت تغییر که شاید بهتره شي. بله متاسفانه بیا هم شنه ده، یو زل یو څه بهتره شو خو بیرته خراب شو. که کېدی شي یو څه نور هم موقعیت او دا اوس صحیح ده، خو په همدې حالت کې اوسې ځان بله همدغه حالت کې اوسې تغییروی مه. رنجبر صاحب، لکه څنګه چې مو په سریزه کې اشاره ورته وکړه، داسې معلومیږي چې روسیې په افغانستان کې دلچسپي بیا پیدا کړې ده. څه فکر کوئ چې روسیه آیا غواړي چې بیا د افغانستان صحنې ته حاضر شي او بلته رول ولوبوي، او کنه فکر کوئ چې دا د دې لپاره چې له امریکا سره مخالفت ته د اوکراین په ارتباط یا په ځینو نورو مسایلو کې نو په امریکا غواړي فشار راوړي، او یا هم کېدای شي ځینې داسې فکر وکړي چې روسیه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي او دا کنفرانسونه او دا غونډې هم د همدې لپاره دي؟ ستاسو نظر څه دی؟
زه په دې عقیده یم چې دلته دوه عمده لاملونه دي چې روسیه هڅولی ده چې خپل ډیپلوماسي فعاله کړي د افغانستان په اړوند. لومړی لامل دا دی چې په افغانستان کې وضع په دغه 14-15 کالو کې ورځ په ورځ خرابېږي. منظور یې امنیتي وضع نقطه خرابېدلو ده او په سرعت خراب کیږي، مخصوصا دغه دوه درې اخرو کلونو کې طالبان او نور مسلح هغه قوتونه چې د دولت په مقابل کې دی سلا راپورته کړې ده چې هغه داعش په نامه ده، که د افغاني ډله ده، دوی یو مقدار مناطق او ولسوالۍ چې پخوا د دوی په واک کې نه وي هغه اشغال کړي دي او خپل هغه نفوذ ته پراخېدلو په حالت کې دي. نفوذ یې ډېرېږي مخصوصا په ولسوالیو کې، په کلو بانډو کې. کوم وخت چې د داعش موضوع جدي شوله په افغانستان کې، نو هغه خطر احساس شو د منځنۍ آسیا د هېوادونو لخوا او د روسیې لخوا چې امکان لري دلته یو نوی ستونزه دوی ته هم خلق کړي. یوه دا موضوع ده چې یقینا دا اغیزه لري د دوی په حالت باندې، او بل دا دی چې خپله روسیه اوس په مضمون کې په دنیا کې فعاله شوې ده. مګر عمدن وینو چې په سوریې کې د ده هغه نقش ډېر شوی دی، په نورو عربي هېوادونو کې او منځنۍ آسیا کې او هندوستان او حتی پاکستان کې. نو افغانستان نشي کېدلی چې خپل هغه مهم ستراتیژیک اهمیت چې لري هغه د دې پر اغیز لاندې نه وي، او دی ونه غواړي چې دلته هم خپله اغیزه پراخه کړي. ولې په افغانستان کې خورا ډېرې ګټې لري روسان، دلته نه تنها ګټې لري، دلته یو مقدار امکانات هم لري، د بشري امکانات. دا لدی چې ډاکټر نجیب الله حکومت سکوت وکړي عملا یو زیات مقدار عزیز د انسان و د ډاکټر نجیب الله د سکوت په اړه باندې د شمال تلوار سره روسانو جدي همکاري شروع کړله په افغانستان باندې تجارت بند کړي هغه وخت کې چې ډاکټر نجیب الله په قدرت کې وو هغه پلانونه دي بلیدل چې دوی کوشي کړی د مجاهدینو په بعضو ډلو ټپلو کې خپل هغه امکانات او خپل ګټې په افغانستان کې تعمین وساتي او د ډاکټر نجیب الله په سکوت کې هم خورا لوی نقش درلودی هغه روسي استخباراتو چې خپل هغه ګوډاګیانې په داخل د حزب وطن کې دوی متحد کړلې او د بینسوان د سولې د پلان په مقابل کې دوی په واقعیت کې هغه جنګ شروع کړي او خپل هغه دولتي امکانات له جمعیت سره شریکې کړلې او بلاخره ډاکټر نجیب الله حکومت سکوت وکړي او پلان د سولې د بینسوان ناکام شو.
تشکر. بله. بازم به شما موقع میتیم رنجبر صاحب. با اجازه تان با حاجی صاحب محترم آقای نذیر احمد احمدزه نائب دوم ولسی جرگه هم یک سلام علیکی کنیم. احمدزه صاحب خوش آمدین به برنامه.
مننه تشکر تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
بله خب ما در مورد مداخله یا نفوذ روسیه در افغانستان میخواییم یک کم صحبت بکنیم امروز یک 40-45 دقیقه دیگه وقت داریم. شما در این مورد بعض مصاحبه با ما داشتین و بعض تشویش ها را اظهار کردین، در این مورد نظر شما را بشنیم از زبان خودتان یک بار دیگه سیب.
مننه په دې مورد کې زه دا ویلی شم چې د روسانو مداخله دا اوسنۍ خبره نه ده، له دې نه مخکې هم موږ دغه تشویشونه یا د دوی مداخلې هم له ملت سره شریکې کړې وې او هم له حکومتي او امنیتي چارواکو سره. بدبختانه به وایم چې د روسیې د موږ د ضعیفه رهبرۍ له وجې نه چې هغه د مجاهدینو دورې نه کله چې دوی په افغانستان کې شکست وخوړ او لاړل، د هغې نه وروسته داسې یو درسته رهبري منځته رانغله چې د دوی هغه مشکلات افغانستان ته وارد کړي وو، هغه بدبختۍ چې افغانستان ورسره مبتلا شوی وو چې په کلکه باندې هغه غوښتنه شوی وای او هغه نقصانات ځاني او مالي چې افغانانو ته رسېدلي وو، نو هغه چا په کلکه غوښتنه ونه کړله. روسیې اوس فکر وکړ چې دا داسې خلک دي چې راځي هر رقم ته چې اورمې تجاوز وکړي، هغه چا پوښتنه ونه کړل، نو اوس په مداخله اسانه ده او د دوی بل یاده وتلي. یو د روسیې دا غلط فکر وو. پتنګ کې دویمه دا خبره وا چې روسان کله چې د طالبانو سره یا د دې نظام له مخالفینو سره د خپل کومکونه شروع کړل، هغه ته اصلي ورکړې، هغه سره ملاقاتونه شروع کړل، برعکس د افغان ولس له هغه سره د سلامت سره مخامخ شول. دوی نو اوس د هغه خپل اشتباهات په ټولو په خاطر باندې بعضی خلکو سره تعهدات کوي چې موږ څه نه دي کړی او د افغانستان راتلونکي کې بدتاو کو. نو اولین زه د دوی غټه استفاده کړم چې افغان حکومت نماینده موجود نه دی د افغانستان په
بله نذیر صاحب، نذیر احمد احمدزی صاحب، لکه چې تلفون مو قطم نه ده، نه قطع شو اوس
دوباره تلفون میکنیم.
بله دوباره به ورته خبری وکړو، لیکن په همدې ارتباط یو اوریدون کې پوښتنه کړې ده چې د مسکو ګټه، د مسکو غونډه د افغانستان لپاره ګټه لري او کنه لري، او آیا ستاسو په نظر، ستاسو د میلمنو په نظر، افغانستان په دې غونډه کې ګډون وکړي او کونه کې؟ دا قاری عبدالحکیم له هلمند څخه دا پوښتنه کړې ده. رنجبر صاحب که تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایي، البته دې ته په پام سره چې امریکا ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
په دا مې د خپل خبرو زار کوم چې یو ناس په وخت مو کړل چې هغه پاکستان او ایران سره نه چین سره وبخي، پاکستان او چین وبخي، د افغانستان په الوان یو ناس صدول ده او روس سره لږ بیا شپږارخي ده غونډې جوړ کړل چې ایران شریک او افغانستان شریک چې هغه هم په مسکو کې دایره سره اوس پامه غونډه شپږارخي ده غونډه کې دی دا تفصیل چې دا په پراخي چې د منځنۍ آسیا د څو جمهوریتونو په دې آینده غونډه کې
بله. لیکن سوال دا ده رنجبر صاحب چې آیا افغانستان ستاسو په نظر په دې غونډه کې ګډون وکړي په ګټه ده او کنه؟
زه ته کوم چې هر غونډه چې د سولې په ارتباط د ریږي هغه هر چیرې د افغانستان ګډون په ریږي کې حتمي ده. د دې له افغانستانه که غونډه کېږي هغه ناروا ده او زه ته کوم د منلو وړ نه ده. زموږ حضور حداقل بیا
ډیره زیاته مننه نذیر احمد احمد زای صاحب د ولسی جرګې دوهم رسیال د ټلیفون له لارې اوس بیرته را سره وصل دی. احمد زای صاحب، داسې ویل کېږي چې روسیې، ایران او چین او بخښه روسیه، ایران او پاکستان یو ډول ائتلاف جوړ کړی دی او ویل کېږي چې درې سره هیوادونه له طالبانو سره په یو نه یو ډول سره مرسته کوي. څه فکر کوئ چې په کچیرته تاسو هم په دې عقیده یاست، آیا چین هم له دوی سره په دې ائتلاف کې شریک دی او کنه؟
د چین ناتو سپورې د سیل کڅنګ سي د روسیه یا د ایران مونږه د دوی اصلي هي د دوی مداخله د دوی فرهنګي او همداسې نظامی وجود په افغانستان کې لیدلې د چین لا تر اوسه پورې نه د ښکاره سوی. خو بهرحال دغه یو برنامه چې په روسیه کې اوس ولا د موږ له ګیلت راغلې واده چې چین د موږ یو دوست هیواد ده او موږ غواړو چې نړۍ سره ټول نړیوالو سره ښه تعلقات ولرو، پر دې بنیاد یو ګیلت کړو. خو لا تر اوسه پورې د چین په مورد موږ سره شواهد نشته. دا د روسیې په مورد باندې یا د ایران په مورد باندې بالخصوص پاکستان ارت نړیوالو ته معلومه ده او موږ سره څو شواهد موجود دي چې د افغانستان په مخالفت کې د موږ مخالفین کاغه د طالب په نامه یې، کده داعش په نامه یې، کده القاعده په نامه یې، مخالف دا یو بیا خپل منځي یو نیټورکینګ سره لري. نو یو سره کومک کونه د تروریزم تخویه کونه ده. نو باید د موږ هم سم خصوصا هم سم مالک له دغه رقم تعاملونه لاس په سر شي، ځکه چې دا تروریزم یو پټرول ده. منګ افغانان یو چې تر اوسه پورې دا کنټرول کړی دا منګ افغانان یو چې خپل سر او د ځان په قربانۍ سره تاسو ګوري چې القاعده ډیر سپر طاقتونه یې غوتوان را نه وړم. دغه افغانان چې خپل قربانۍ په وجه باندې القاعده له خونه وګرځوله، همدا رقم ته داعش په افغانستان کې ځفنه د افغانانو د سر قربانۍ وي. نو منګ دا هیلم تر توقوم تر کوله او ته په وضاحت سره ما خپل یو کال د مخه سفر چې درلوده ما روسان ته په وضاحت سره ویل چې تاسو دغه مداخله د ګروپونو سره دا د عمره کې لاس وهنه تاسو په یو راور ځوځي نو ما چې ولې دې په ټولو مسلطانو نور هم خراب شو او مشکلات په تاسو جنرال بیو زړه زخمونه اعتراض کی نو تاسو هم پیدا نه لدی چې د افغانستان حکومت کاردا چې په دې شخصاتو کې اشتراک کوي سخت دي قامت
بله مطرح کولای شي. بله سب
تشکر سب
زبان په توګه چې د دنیا سي
بله. خب رنجبر صاحب، یک مسئله ای مذاکره اپریل که در مسکو شاید شوه یا نشه، در این مورد حکومت افغانستان میگه که طرف طالب در این اشتراک نکنه یا دعوت نشه صاحب. اگر طرف طالب نه طرف طالبو اگر اشتراک نکنه صاحب، این نشست چقدر مفید خواهد بود؟
ما به یک دستور که در مرحله اول اشتراک طالبا مفید نیست. حتما باید یک اجماع منطقی در ارتباط به حل معضله افغانستان با وجود به اجماع منطقی امی منطقه متشکل از این کشورهایی است که کشورهای عمده است که اشتراک خواهد کرد در جلسه آینده 12 اپریل. برای اینکه تمام امی دولت های اطراف افغانستان با کلیلا به این جلسه اشتراک میکنن. اینا اگر حضور طالبا، چون طالبا دولت نیست، یک دسته دولت های جلسه دایر میشه، این معقول نیست که ما یک گروه نظامی که مشغول جنگ بودن اونا را باز به این شریک بسازیم. طبعا بدون طالبا که یک طرف قضیه صلح هم ممکن نیست و اما او در یک سطح دیگه باید باشه و عموم میکنیزش هم دیگه باید باشه. معمولا ما به یک قیده هستم که در اونجا باید تحت رهبری افغان ها باید دولت افغانستان باید مذاکرات سره به میانجیگری یعنی کشورها باید دایر شده در آینده بعد از اینکه خود این دولت ها به یک نتیجه میرسن که چی کنن از کدام راه ها مخصوصا اگر این دولت ها فشار دارن بر پاکستان و پاکستان متقاعد کنن که از همکاری و پشتیبانی دهشت افغانا و افراطیون و یعنی حلقه هایی که نظامیه که صرف از اینا میزبانی میشه و در خاک پاکستان هستایش هست از این پشتیبانی اینا حمایتشان دست بردار شوند و کمک کنند در آوردن صلح در افغانستان. ما به یکی دستم که یعنی هدف اساسی یعنی جلسه آینده همی خواهد بود که در مرکز توازی یعنی کشورها ما فکر میکنم که باید پاکستان قرار بگیره.
تشکر تشکر. مهمان دیگر ما محترم انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون هم در خط تلفن هستن. خوش آمدین پشتون صاحب.
تشکر. سلام علیکم. سلام احترام و تقدیم میکنم بر شما بر شنوندگان و به کل مردم افغانستان.
بله تشکر.
تشکر از تلفن.
بله خب ما ممی روی مسئله مداخله روسیه صحبت میکنیم، از یک طرف بعضی کانفرانس ها را میخواهیم میزبانی بکنه، از دیگر طرف خبرها زیاد است که به طرف مخالفین دولت اسلامی افغانستان طالبا اسلحه میته. شما این موضوع رو چگونه بررسی میکنین؟ این فعالیت های روسیه تا چه حد به افغانستان فایده خواهد آورد یا ضرر خواهد آورد؟
اول باید ما ببینیم که روسیه کی هست، همین روسیه امروز رهبرش کی هست، با قدرت رهبری چه قوی است. همین پوتین نفر کی جی بی در جهت است که کسی کی جی بی کسی بود که شکست شدیدی از افغانستان از افغانا خورده و این کمپلکس و این اخبار هیچ وقت از یاد بخواد بود. این یک مسئله است. مسئله دوم بعد از سقوط شوروی یعنی بعد از 1990 به این طرف شوروی روسیه که به متلاشیش بود او بر حقیقت بیرون حلقه های قدرت منده بود. آلی میخواهی که به حلقه های قدرت داخل شود بعد و اینجورا یک پیشت کنه و ندیدیم که حتی به انتخابات امریکا نگه مداخله کردن و مثال افغانستان خبیخه مداخله میکنن. این بسیار واضح جفت به هر صورت. اما آمدیم به مسئله اصلی که مریضی با سندشار قویست از هر جایی که امکان مثبت امکان کاری به طور باشه که ما بتانیم که امنیت خود را تامین کنه، بتانیم افغانستان پس جور بتانیم به او ما خواهد ندارم، لیکن بدبختانه ما هیچ چیزی ما سای روسیه ندارم.
بله انجینیر سه پشتون اما سوال داده بله آیا تاسیم
یاد لیسته که ما بریم پیش مردم پاکستان به پاکستان امو ستازایی که ما مردم پاکستان و پاکستان مشناسان اوزا یکی دولت هستم، دولت البته قابل دید نه انویزیبل او اصلا آیساید اصلا کل خدرت مدید شد. این نواز شریف و غیره و غیره بچاره اینا داره به دیست از اینا مثل گرجش داره اصلا.
بله انجینیر سه پشتون لیکن لدی خبرو وستا سیم علمیږي چې یوازې وس پاکستان هم نه دی، ایران هم دی او تاسو تاییدوي چې روسیه هم قرار نه استنه ده. نو لکه څنګه چې شاغله نذیر احمد احمدزی وای روسیه ویل طالبانو ته وسلی ورکوي، وسلی ورکړي دي، کلاشینګوفونی ورکړي دي، تاسو هم دا خبره تاییدوي؟ خبره تر دې حد رسیدلې؟
اسناد رسمی اسناد موجود دی، ثبوتونه موجود دی، نه تنها غیر نور اورتی ورتی بلکه ایرانی مرتی دا غوش یه دری از مخز میگه دور تا ایرات را غلی تا تفصیلی خبره او اهل به ورد ساریمان او زدی حقا پا تیل تفصیل خبره دا غوریان و لسیالی تا تلی و زد ایران هم مداخله کری او البته روسیه هم کری ما مقصد دادش در روسیه سره پا دی امید شاگه پا دازمون مشکل را حل که باید کشه نینه بعد امانه نگیری که باید خبر کریم شد بعد امانه نگیری که باید مذاکرات و میکن لیکن اصل مفهوم داده ترگو باندی اعتماد قطعا غلط دی اعتماد قطعا میکن لیکن خبر کریم که کم داده سیزا
دیر زیاد مانو
اصلا ما پستر مفهوم یعنی چه برتا به دفیر رسیده که به پاکستان خلق به پاکستان خلق به افغانستان به خلق دستان دیده در سوان عام خلقه د دولت نه د باندې خلق هغه افغانانو سره کوم خاص اختلاف نه لري دا البته زه پښتانه بلوچان تنها نه یادوم حتی په پنجابیانو او په پسنجیانو کښې وایم چې زموږ دوستان خرابېږي لیکن د افغانستان حکومت تر اوسه پورې هغه خلکو ته هم راجا نه ده کړی موږ ډېر لای لرو یا به زه په پاکستان کښې به د غس د تروریزم جوړوو لکه موږ ته چې جوړ کړی دلته نو د اګه دوی سره دا ظلمه نور هم دوام وکړي نور هم سلهاوو خلک بچارگان د دواړو خاورې او بېګناه خلک به د منځه ځي تکالیف وویني دا یې لار نه ده زما په نظر چې موږ مستقیما د پاکستان د خلکو سره خبرې شروع کړو چې هی وروره دغه دنیا کښې مو ته یو ځای ژوند کوو زما سوال یې ستا دي ستا سوال یې زما دي تر هغو چې ما ورته الله سره وزلو کړو د آیسای ته نه شو خلاصېدلی ولې آیسای د بنیلي تروریزم
سلامت اوسئ ډېره مننه بله ډېره مننه ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب پښتون کور ودان بیا هم نوبت درکوو سلامت اوسئ مننه کور ودان ښاغلی نذیر احمد احمدزی د طالبانو تر څنګ چې تاسو وایست چې اوس روسیانو سره نږدې شوي دي او روسان ورته وسلې ورکوي روسیه څه فکر کوي چې په افغانستان کې نور کوم اهرامونه لري نور له کومو اشخاصو کړیو څخه استفاده کولی شي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره کار واخلي البته ځینې خلک دا وایي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر له روسیې سره ډېر نږدې شوی دی تاسو څه وایست احمدزی صاحب بله مهرباني بله اوس رقم راځي مهرباني
انو باندې د کار کولو ته په شریکي سلاګانې ورکولې چې موږ او تاسو د کندوز د سقو شاعر وو هم د روسیې د کلي له وجې نه کوشش دلته پیدا شوې تر څو د هغوی کوشش کوي طالبان
احمد زی صاحب د خپل موقعیت یو څه تغییر کوي آواز مو یو څه خراب شوی دی سم واضح نه دی اوس ډېر عالي شو مهرباني
د ځانې قرباني دي موږ د افغانستان ټولې نړۍ ته معلومه ده نو همکاري تاسو هم سره هوایي ځواک ته ضرورت لرو بغیر له کوم شرایط هوایي ځواک راکوي هم تاسو له مشکل نه خلاص کړو او هم وژغورو حتا افغانستان هېچا لپاره تهدید نه ده موږ همېشه په افتیاط یو داسې اوس ریلی کېږي او د
افغانستان سلامت ډېره مننه
په زړه کښې افغانان نه مجبوره
مونه چې په وړاندې نو چې دیږي غوښتنه وکړه او دا بل ملت دې نه بیا ځل
کور ودان احمد زای صاحب
چې راځي کومه چې دا ځل به موږ نو نګري اسنیم دې په مورته نیسو
سلامت اوسې ډېر زیات مننه وسم اوریدونکو ته نوبت ورکو لاندې خبر چې ورسته به د ټلیفون شمیرې هم درته اعلان کو
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
بله، او که افغان بیسیم سیم کارت لري نو په اتسوا اتلش میره مشته اس ام اس یا لاند پیغام راستول شي د اسکایپ لاري هم موږ سره تماس نیول شي رادیو دات ازادي رادیو ټکای ازادي او ریدونکو له روزن معرفي کوي.
بله
مهرباني کوي صاحب.
بله صاحب
مهرباني
زابل د ولایت سره په تماس کې مې عبدالباقی
عبدالباقی صاحب مهرباني
او سلام علیکم که څنګه سي د امجد صاحب ټول خبرې په تفصیل سره وکړي موږ د ټول افغانانو ټول افغانان دا وایي چې روسان خو د اسکال د اټلی اسکال سکم نه خالي د موږ په ملک کې نه هم د روسانو یې نه خاصه مصطفاته ده او نه هم بیا ولاړيږي په دې نه مردانه توګه سی دی خپل شخصي ګټو د خپل د وطن د ملک په ګټو په کابل کې زموږ د بیوازل افغانان بیا په سرو وینو کې د پاکستان سره ستنګي او هغه پاکستان چې موږ ته په خوا ویل سي افغانان د پاکستان اپین دی او موږ د روسانو په مقابل کې جنګولو په دې وشول فودي سي دا څوک دی دا څه کوي د افغانانو په مقابل کې څه کوي خو موږ عبریت زموږ ومشرانو ته دا اوس ضروره ده چې دا خپل حکومت او دا خپل نظام په یو داسې تور جوړ کړي چې هغه یا د بل د لاسه الله ځان جوړ نه کړي او نور نور افغانان ظهیر نه کړي او در بدره نه شي او خاک به سره نه شي دا اوس ټول افغانان فوري چې زموږ ملک په څنګه جوړوو او په څه رقم خو زموږ رهبریت ته دغه لازمه ده چې دوی په ښه توګه له دا شخصي ګټو له دې د چوکۍ دپاره یا د منصب دپاره یا د ژبې په نامه باندې دربدره کېدل یو فات او بل فات جوړوي دوی دې خلاصمندانه ودرېږي انشاءالله افغانان اوس پوه شوي دي د هر چا په مقصد.
ډېره مننه عبدالباقي صاحب کور ودان د سکایپ له لارې هم یو اوریدونکی لرو.
بله بفرمایید. بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. صدای اطفال هم میایه.
بله دی ما شما رو نه یو چل لری شی او بیا خبری. اوکی مهربانی
سروان صاحب تاسو ته میلمنو ته ټولو اوریدونکو د خپل سلامونه او نیکې خلې وړاندې کوم.
سلامت
زما نظر د مسکو غونډې او نورو غونډو په باره کې دا دی چې دا ډول غونډې مخکې مې جوړې شوې وي او جوړېږي دا غونډې زما فکر سره کومه نتیجه ورنه کړي که چېرې افغان دولت له دې نه تېر شي چې وایي چې موږ پاکستان سره باید خبرې وکړو او طالبان له دې نه تېر شي چې موږ د امریکې سره خبرې کوو مستقیما دوی یو له بل سره خبرې وکړي او له دې ضد او دې کینې څخه تېر شي دا به ډېره ښه وي.
زما شخصي ډېره مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بله
کور ودان مهرباني عظیمی صاحب
مننه. دغه سوال دی له میلمنو نه چې څوک ماته جواب راکوي موږ په میراث کې پاتل کې چاته رسیدو امریکا ته که سولوي ته دا یو. او بله خبره دا ده چې امریکا له زرګونو کیلومتره هغه خوانه د افغانستان په ټولو شیانو کې مداخله لري. نن شوروي ځان ته دا حق ورکوي ولې په دې منطقه کې شوروي ابر قدرت ده.
اول خو شوروي نشته عظیمي صاحب لا تاسې هیر نه دی لکه چې
بله
مال ستاسو لکه شوروي هیر نه دی اوس شوروي نشته روسیا مهرباني
روسیا دغه پوتین خیم په شوروي کې یو پوتین دی. او بله پښتنه مې دا ده چې آیا من باید لذت طول ممالک کشور لکه توایی چشوری دغدغه روسیه ده او ایران ده او پاکستان ده اما من که لاسوانه که بی لذت سر باید من خیالی که ونل رو ده خیالی که لاره نداخل مسائل ور سر حال نکو ایا کدک اروپایی مملکتون من گه ایمایا نکی من دشوری با مقابل کی داری دلایشو مننه
سعی در ازیت مننه نظر سه فکر کنم چه ده سکایپ لاری چه اوریدون که نظر رو تربیه هده پریو پشتن نه. هم و دوی نظر داو چه وی ترسو چه ده افغانستان حکومت او طالبان پا خپل منز که مخام خبری و نکری نو فایده نکوی ندی ده افغانستان حکومت شرطونش دی او ندی طالبانش دی که شاغل رنجبر صاحب پا دیاره نظر سرگن که رنجبر صاحب کلن جواب بر که
دا خودی را خبر ده کلمه لوی سوزی سره په دې قسمت کې مواجه یاستو په دغه سوال مسکلونو کې مخصوصا په آخرو دغه لسو کلونو کې هم د کریچب حکومت ډېر هلې ځلې وکړلې هم د نننۍ حکومت چې مستقیما طالبانو سره اړیکې ونیسي مګر طالبان حاضر نه شول چې افغانستان دولت سره مذاکره وکړي یا خبرې وکړي طبعا موږ افغانان یاستو او هیڅ وخت کې بل هېواد یا دریم شخص اگه معصیریت نلدی لکر منگه خپل افغانان که خپل نیست که سر جول جرائی اونو که دی جرگو للاری دی ناسور للاری دی تماسون للاری اکر منگه خپل وطن منگه نگرانی او منگه نخلوی و کنه دیگه افغان واجنه نا چه دوار خواهونه د موږ دې خایسته ځلمیان مري کدا طالب دی کدا د موږ هغه عسکر دی او صاحب منصب دی دا ټول ځوانان دي چې هغه بشري قوت دی چې موږ دغه وطن باید پرې جوړ کړو او ډېره وینه وبهېدله هر ورځ 200-300 افغانان شهیدان کېږي مري له ټولو خواو نه او دا ډېره لویه ضایعه ده د موږ د وطن لپاره که دغه حالت ته موږ راشو او موږ متقد دې شو چې
بله همینجا رنجبر صاحب محترم رنجبر صاحب ایگا پا خود درست است منطقه قسم از روند صحبت ها و از چند سال گذشته قسم معلوم میشه که یا به این قناعت ما و شما رسیدیم که اصلا افغان ها در بین خود هیچ گونه مشکلات ندارن ما جنگ های قربانی جنگ های نیابتی استیم یعنی دیگر ها ما را جنگ می اندازه صاحب اگر به این کل ما قناعت بکنیم هیچ بین خود ما و شما صحبت کرده نمیتونیم برای از اینکه یکی ما را روسیه اجازه نمیده یکی ما را امریکا اجازه نمیده یکی ما را چین اجازه نمیده یکی ما را پاکستان یکی ما را ایران از او خاطر در بین خود جور نمیه ما امی زنجیر را چطور میتونیم بشکنانیم سرازی اگر کمک صحبت شود که ما بتانیم سرازی یا کمک کتام صحبت بکنیم که نوبت برسه به انجینیر صاحب و احمدزای صاحب آقای رنجبر
ما با شما موافق هستم که جنگ های افغانستان جنگ های نیابتی است و دیگه فقط یک رای حل وجود داره که یک رای حل داخلی است یکی بین ملی و خارجی در ارتباط به رای حل بیرونی که اگر ما بتانیم یک اجماع منطقوی را به وجود بیاریم در اینجا که خود کشورهای منطقه نهایت مؤثر هستند سر مسائل افغانستان و اینا مثل قبلا به او اشاره کردم این کشورها به اینجا یک ستون پنجم دارند اگر ما از او منکر نشیم هم پاکستان و هم روسیه به خصوص و هم ایران ایران در این عذاب هشتگانه و پاکستان در عذاب افتگانه و روسیه خود قبلا معرض کردن که اینا کمک بسیار فراوان کردن بار سقوط حکومت دست نجیبولا به ائتلاف شمال در مبارزه با طالبا این هم خبر دارن هم پول دادن و هم امکانات مساعد کردن و هم تشهیز کردن و تمیل کردن و اونا تانیستن که بدنگن امرای طالبا و این ارتباطات تابال امرای زمین روهای سیاسی وجود داره به این مناسبت است که ما نمیتونیم منتفی کنیم کشورهای منطقه را از پروسه صلح افغانستان و این مؤثر است و مسئله داخلیش که من سر ازی بسیار زیاد اتکا میکنم تا زمانی که ما قانون حاکم نسازیم تا زمانی که ما خود ملت خود از خود نسازیم. هیچ وقت افغانستان صلح نامه ثبات نامه و
خب سبی شرطتان خود یک کمه که مشکل شد رنج برشب خیر باشه این موضوع یک ذره مشکل است قانون در افغانستان قانونمندی برحال انجینر سیب پشتون شما چی فکر میکنین سیب از امی سواله که به رنج برشب گفتم به شما میگم اگه دیاتان مانده باشه اگه جواب بدین سیب چی باید شوه یک ذره کوتام جواب بدین که نوبت بانه به دیگرام سیب
اما کوشش میکنم که کوتا جوابتون من مسئله اساسی من جایی شاید که حرفای رنجبر صاحب موافق باشم از خاطر ازی که ما باید نظری که شما دادیم ما باید اول یک دفعه خود هم جور کنیم موازی حرکت کنیم به ایمان ما کدام مشکلی اساسی نداریم در افغانستان بین اخوام الحمدلله ای را من به حیث یک شخصی بسیار به طرف عرض میکنم اما مشکل اساسی ما کل در نظام و اداره است اداره ما در حالت دینی بسیار ضعیف است این تنظیم میخواهد و منظمتر باید شود تا بتانه امید یک حرکت سودجویانه حرکت صلح حرکت منطقوی رو واقعا رهبری کرده بتانه این امید فعلا بدبختانه ما این قدرت نداریم این رو باید به هر صورت به دست بیاریم ای از تا جایی که ما دیدیم بر من چیز گفته میتونه ایسته که گروپ های مختلف و خرد بزرگ در مملکت هست که بسیار حساس هستند میخواه که به یک طرف مثبت حرکت کنه اما این همی گروپ های یک انسجام میخواه با هم جمع شدن میخواه که باز هم انسجامش یک تحرک بسیار واضح میخواه اگر این حرکت واقعا حرکت ملی شو یا حرکت های مختلفی که موجود است حرکت ملی شو باز امی سفر بسیار دور دراز با آسانی طی شده میتونه این همین نقطه اساسی ما است
بله.
تا وقتی که ما افغانها خود ما را هم جور نکنیم افغانستان جور نمیشه تا وقتی افغانستان ما جور نکنیم
بله صدایتان هم قطع شد همین جا قبل از اینکه ساروان سیب شما سوالتان تره بکنین و احمدزی سیب همین سواله که به دیگران راجع کردیم به شما راجع میکنیم یک اصطلاح در بین ماست ما همین زیاد زیاد تکرار هم میکنم ساروان سیب اویست که میگه اگر یک قسم دوستا داشته باشیم رقم ایران و پاکستان و امریکا و دیگر دیگران و روسیه نه چین حتی دیگر میگه حاجت به هیچ دشمن هم نه سیب شما چی پیشنهاد میکنین که سیب ما بتانیم اول خود درست بکنیم که بتانیم در مقابل هر نوع سیاست های خارجی صحیح مقاومت کنیم و موقف خود ما کم بگیریم سیب چی میگن نزی سیب احمد زیسی
اول خود بله اول خود بخبال امنیتی سیکتور من اختیار کنم کسی منگا لکسی سوال نوکرد امنی یو سر پرین که نیو 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 سر ملکونو پسات اچن مکتورو امدقا دین دی امنیتی سیکتور قربانی دی او کی بیا دې ځات مشیل دی کدی تایش لمنه معمولی کوتی ورول دی بیر خصوص سوریه ته یا ایران ها چې یو تیسری بدا دغه ما خو بدا دا چې اوس یو ډال څه هغه په ایران ته د حکومت دا په یو ځی چې دوی خالي په سره کومه کنه کوي ګور نه سړي او یو اول دې انداز جوړې چې مخ دې د دولت په څه باندې خبر نه ای دې په وها دې دې افغان حکومت سره خبرې لري شریکي افغانان کې د مسلمان کوس نه کار جوړي کو کال بل کال بم جوړي کو افغانانو تاریخ دا
بله سب
دې خیر د توغره رقم ته بل کو لپاره
ډېر مننه
وکړې دا خو صدق د دې چې دوی
ډیر مننه احمد زی صاحب متاسفانه چې بیا هم ستاسو اواز ډیر واضح او صاف نه راځي متاسفانه یو اوریدونکو کلی کړی دی وای د افغان ولس له پخوانی دشمن یعنی روسیې څخه د دوستی تمه باید ونه کړو دا خبره عمرزی له هراته کړې ده دی وای چې روسیه له طالبانو سره مینه یا عشق نه لري بلکې خپل ګټه لټوي یو بل اوریدونکو د روان وضعیت یعنی نیابتي جګړه له کرکټ لوبي سره پرتله کړې ده محمد فهیم ادیب له میدان شار لیکي
دی وای زما په نظر دا اوسنۍ نیابتي جنگي لوبي چې په افغانستان کې روان دي دا شل اووریزي لوبي دي پنځوس اووریزي لوبي خلا پات دي او په راتلونکي وخت کې به کیږي په هغو کې به ابر قدرت له ابر قدرت سره مستقیما جنگ کوي. رنجبر صاحب ستاسو او د نورو ملمنو لري خبرو څخه خلکو لکه چې دا نتیجه واخیستله چې افغانستان چې تر اوسه پورې دي گاونډیو هیوادونو د څو نسبتا وړو گاونډیو هیوادونو له لوري په کې نیابتي جنگ روانو یا د سیمې د قدرتونو لکه چې داسې معلومیږي چې ستر ځواکونه یا ستر قدرتونه غواړي په دې جنگ کې ځان شامل کړي، تاسو دوی ته څه وایست؟
زه موافق یم، بل وړاندې هم نظر صاحبم دا موضوع مطرح کړل او زه ورسره موافق یم چې افغانستان کې د څو لسیزو کې نیابتي جنگ روان دی او دغه څلور سپوري نه دی ختم شوی. مګر نیابتي جنگ پیرې هیواد کې کیږي چې هغه د دننه نه هغه ورسته یوه ورسته ابي او هغه یو مقتدر هیواد کې یو قوی هیواد کې چالته قوي مرکزي دولت کې اتنه شوم دی چې د نیابتي جګړه په مخ لاړه شي. ولې په ایران کې نیابتي جګړه نشته؟ په داسې حال کې چې امریکا چې دی یو لوی ځواک دی او اکثرا غربي هیوادونه علنا دښمني لري د ایران سره. همدارقم په دې نورو هیوادونو
کې بلې دا خو دلایل دي، دا خو تاسو دلایل وویل رجبر صاحب. د دوی د اوریدونکو فکر کوم اصلي مقصد دا دی چې په افغانستان کې خو صحیح ده د پنځلس کاله کې نیابتي جنگ دی، لیکن دا نیابتي جنگ د زبر ځواکونو یا برقدرتونو ترمنځ نو. آیا تاسو موافق یاست چې دا نیابتي جنگ به اوس په آینده کې د برقدرتونو ترمنځ وي؟
زه فکر نه کوم، شرایط ډېر بدل شوي دي. اوس هغه د پخوا جنګونه که موږ فکر وکړو څه پېښي په دې کې سل په سلو کښې معتقد وم چې هغه سوچه نیابتي جنګونه وو، مګر اوس زه په دې اند یم چې د موږ د منطقي هېوادونه چې په دې جملې کښې خصوصا چین او حتی روسیه هم د دې هغه نه دی لیوال نه دي چې دغه منطقې کې دغه بې نظمي او جنګ ادامه پیدا کړي. دوی ډېر غواړي چې دلته د خپل اقتصادي هغه وکړي، دا پراختیا وګوري، دوی اقتصادي هغه لاسوهنه او نفوذ اقتصادي نفوذ خصوصا چین ډېر لیوال دی چې پاکستان دې ته وهڅوي چې که اوسې کېدلی چې هلته ترانزیتي لارې جوړ شي، د اوسپنې پټۍ جوړې شي، د ورېښم لاره احیا شي او دلته نوي مارکیټونه دوی پیدا کړي.
درست
جنګ په دغه منطقې کې د هېڅ هېواد په
ګټه. بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسې. وګورو چې انجینیر صاحب پښتون هم له تاسو سره په دې مسله کې موافق دی. انجینیر صاحب پښتون، مهرباني وکړئ. انجینیر صاحب پښتون، لکه چې آواز نه دزی یا ستاسو آواز نه راځي، پر حال خیر، تاسو ته به بیا درشو. د ښاغلی نذیر احمد احمدزی نظر به واورو. ښاغلی احمدزی، تاسو موافق یاست چې روسیه او چین او نور هیوادونه غواړي چې په سیمه کې اقتصاد وغوړېږي او لکه څنګه چې دوی وایي روسیه نه غواړي چې په افغانستان کې نیابتي جنگ پیل کړي؟
دوی غوښتلی چې خپل اقتصاد روس ور هغه بېلې لارې لري، دې معنا نه وي چې ترورزم تخي او بل هېواد مني تجارت په یو داسې هغه سره کېږي نو امنیت په فضا سړی بزنس کولی شي. او زه دا نظر سره په شخص مخالف یم، ځکه چې باید اقتصادي عمراتو کېادونه دی او غوښتنې مالی تاسو ګورې اروپا یوشال در هلته امن په څو ده، خو دوی اقتصاد سره شوی ده هغه د امنیت په کښې موجود وي په نام چې دوی دامي یا د افغانستان د منځه وړلو یا افغانستان د توریزم د تقوی لپاره نوم پېښی په مالی کښېیم
لیکن احمد صاحب کوم توجه کړی وی ځینې روسی چارواکو ویلي دي، حتی هم دا د مسکو د غونډې په ارتباط یې ویلي دي، وایي موږ دا غونډې او دا هلې ځلې د دې لپاره کوو چې طالبان راضي کړو د سولې پروسې ته، هغوی خبرې وکړي، هغوی داسې خبرې هم کوي.
کچیر مون قرارداد تر کړی وای تاسو د باندې سره سب کې یا د باندې تاسو دومره نږدې ستاند دی او دا ځان سره دوی پک کې چې طالبانو د دوی تر مخ ځکه فاصله موجوده ده ځکه د اسلام په نامه او چې دوی د اوس تر کې باندې نه قابل لري
لیکن عملاً دا تاسو وایئ چې ورسره نږدې شوي دي دادا عملاً خو دوی وایي چې تماسونه لري خبرې کوي
وایم چې دوی اقتصاد مطلب نه ده د دوی افغانستان کې د ترورزم مطلب ده دوی کومکونکی د اقتصاد بڼه نه وري نورې لارې داسې یو څوک تم په افغانستان کې تکي او هغه د افغان حکومت یا د افغان نظام یا د افغان بچو د وژلو خاطر دوی هغوی مسله کوي هغوی ته پیسې په اختیار ورکوي او همدارنګه د نورو مراد کې لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه سرحدات کې دوی ټریننګ سینټرونه جوړ کړي دي د یو مسنګي په نام باندې د تاجکستان او د یو افغانستان د ولایت ترمنځ یو سرحد ده تکرارګان جوړ کړي دي خلق کېږي او خو داسې نه ده چې افغان حکومت موږ اطلاعات نه لرو همدغه د ولسم د افغانستان له ګوټ نه خبرېم
تشکر
دا خبره زما سترګه په دغه توګه چې دوی غواړي د امنیت خارمانی یا اقتصاد خارمانی موږ د اقتصادي بدلونونو لو ترو راځي چې کیرنی کوم تریش لري خبر ولر نه ده حال کو او که دا رقم ته دوی موږ د خپل فکر کوي خدا خو به د بغور ته وي چې د بدلون تاریخ سره معلوم ده بیا هم فکر نه کوي چې خپل نه نو ډیر زیات مجبور کړی دي اوس نام کو سلام کوي دا زخمیار رو د ټول د منبر رو او ایران او حرام ته ما دي
بل تشکر تشکر راجب صاحب. خب آخرین سوال از رنجبر صاحب. رنجبر صاحب یک مسئله دیگه هم اقمار روسیه همسایه های ما شماست ترکمنستان و ازبکستان نگه پا اگر ما مناسبات خود که روسیه خراب کنیم یا مگه سردار بسته کنه او سوکت ایران هم وز ما خراب شد و سرده بسته کنه ایسان هم پاکستان هم سرده بسته کنه و بیخی در ایجه در یک معاصره میمانیم چطور شد که بدون از اینکه اینا رو خفه بسازیم یک سیاست مثبت ایجاد شود که جنجال های ما کم شود؟
این مسئله بسیار مهم است. چیزی که شما به او اشاره کردین ما باید منافع ملی افغانستان را جدا در نظر بگیریم. حال یک شمال نو میوزه که از او ما بیخبر استیم در امریکا اداره نو با وجود آمده و تا حدود زیاد تغییرات به وجود آمده. ما عملا میبینیم که یک متحد بسیار قوی ما در دنیا داریم که او ایالات متحده امریکا است که ما دو قرارداد بسیار مهم هم را از او داریم. مگر در کنار از این ما میبینیم که آقای اتمر میره به مسکو و در اونجا مسافرت میکنه و در اونجا مذاکرات بسیار دلچسپیت میگیره و روسیه هم چند بار اعلامیه نشر میکنه که ما هیچ نوع پشتیبانی از طالبان نکردیم و نمی کنیم و ما فقط هدف ما آوردن صلح در این منطقه است و طالبان را ما تشویق می کنیم که اینا اگر بتانن به یک نتیجه برسند و ما قبلا هم عرض کنیم که بدون ازی که ما یک اجماع منطقوی را به وجود بیاریم که در اون نقش بسیار بزرگ و محوری در حال روسیه بازی میکنه. اگر خوش ما میایه یا نمیایه در مسکو این جلسات دارد میشه که کل کشورا
دو اشتراک میکنه.
ما خودمون
زبی نیستیم. بله تشکر سید. وقت ما خلاص شد. بسیار زیاد تشکر. به امید از اینکه افغانستان بتانه از این مزلا خلاص شد و امروز برنامه رو به پایان میرسانیم. چطور آقای ساربان از محترم آقای انجینر محمد یوسف پشتون، محترم آقای کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوق دانان دموکرات افغانستان، حاجی صاحب نذیر احمد احمدزی نایب دوم ولوسی جرگه یک جان تشکری میکنیم. همچنان مثل همیشه در عقب میکروفون همکارای ما ابراهیم هارون و ویس کاکل و میر احمد صافی و رامین کاکل با ما همکاری زیاد کردن. از همکاریاشون یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
ژوند کوم سندرې را تراوړه،
سندرې را تراوړه شو ژوند کوم سندرې را تراوړه ژوند کوم سندرې را تراوړه الو زما 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 وزرې را تراوړه الو زما وزرې را
خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر